احمد شیبریم د ازادي راډیو د څلورو بجو په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د قطر د دفتر د نوي مشر ملا عبدالغني برادر ټاکنه ستایي او هیله لري چې د سولې خبرې به له دې سره ښې مخته ولاړې شي. د قطر خبرې څنګه روانې دي؟ په دې خپرونه کې به وړاندې دا هم واوري، خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
د سولې د عالي شورا پلاوی په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې کوي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په وسیله به د افغانستان د طبي زیرمو د څېړنې په برخه کې مرسته کوي، او د ایران څارنوال وایي د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس توقیف شوی دی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. محمد عمر داوودزی او دینګ زیجن نن په پیکینګ کې وکتل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری چې چین ته په سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری دی، ازادۍ راډیو ته ویل په دې کتنه کې همداراز د سیمې د هیوادونو د ونډې په اړه هم خبرې وشوې. خغلی طاهری زیاتوي چې چین کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه او موثره ونډه ولري. خغلی داوودزی چې په عین حال کې د سولې د عالي شورا د دارلین شاه رئیس هم دی، پرون د یو درې ورځني سفر په مخه پیکینګ ته ورسید. په هرات ولایت کې د افغان ترک د نجونو د ښوونځي اداره نن د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپارل شوه. د هرات د پوهنې د ریاست یو چارواکي عزیز رحمان سروري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ښوونځي مسؤلیت بې له کومې لانجې ترکی چارواکو ته وسپارل شو. ښاغلي سروري زیاته کړه چې د ترکیې د پوهنې بنسټ په راتلونکو څلورو کلونو کې په ټول افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د پراختیا لپاره $40 میلیون لګوي. سروري وویل چې د افغان ترک ښوونځیو په سلو کې لاس فارغان به سږ کال د لوړو زده کړو لپاره ترکیې ته واستول شي، او د پوهنتونونو په لګښتونو کې به هم تخفیف ورکړل شي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په مرسته به د افغانستان د دوامداره پرمختګ په برخه کې مرسته کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر نن د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې دا تفاهم لیک پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي مجمع په حاشیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. د دې تفاهم لیک له مخې دواړه لوري پر داسې جامع ستراتیژۍ کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې زیمنس شرکت د عصري ټکنالوژۍ په مرسته په افغانستان کې د انرژۍ او طبیعي ګاز د زیرمو د څېړنې په برخه کې همکاري کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د 2013 کال له جولای میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. نوموړی لومړنی امریکایی وګړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست له 2 کلنې دورې راهیسې په ښکاره ډول په ایران کې توقیف شوی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس مهر نن د ایرانی څارنوال غلام صادقي له قوله او بخی غلامی صادقی له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د ښاغلي وایټ قضیه تر څیړنې لاندې ده. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت 13 میاشت تایید کړه چې وایټ په توقیف کې دی، خو هغه وخت یې دوی وخت او علت نه و ښودلی. د یونان پارلمان نن د هغه تاریخي توافق په اړه رای ورکوي چې تمه ده له ګاونډي هیواد مقدونی سره د دې هیواد اړیکې عادي کړي. پرون په داسې حال کې چې د یونان پارلمان پر دې توافق بحث کاوه، د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو نن هم د یونان د پارلمان مخې ته د اعتراضونه په پام کې لري. د یونان او مقدونی ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیا باید خپل نوم د شمالي مقدونی په جمهوریت وړوي، او په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناتو کې د دې هیواد د شمولیت په وړاندې له مخالفت خلاص اخلي. دا توافق د مقدونی پارلمان تایید کړی، خو باید د یونان د پارلمان لخوا هم تایید شي. له دې سره به د یونان او مقدونی ترمنځ د مقدونی د نوم پر سر د لسیزو کړکیچ پای ته ورسیږي. او وروستی خبر، د جرمنی د احصایې اداره وایي چې د دې هیواد نفوس د 2013 کال له پای ته رسیدو سره سم له 3 میلیونه واوښت. د جرمنی د احصایې فدرال ادارې نن اعلان وکړ چې د جرمنی د وګړو په شمیر کې د 2013 کال په پرتله 200,000 تنه زیاتوالی راغلی. د 1990 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ختیځې او لویدیځې جرمنی له یووالي پر وروسته موده کې دا د دې هیواد د نفوسو تر ټولو لوړ رقم دی، چې یو علت یې د کډوالو د شمیر زیاتېدل بلل شوی. له یووالي مخکې د جرمني نفوس 9.3 میلیونه و. جرمني د وګړو د شمیر له پلوه په اروپایي ټولنه کې لومړی او له روسیې وروسته د اروپا تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملا عبدالغنی برادر ټاکنه د طالبانو د قطر د دفتر د مشر په توګه ستایي او هیله لري چې له دې سره به د سولې خبرې ګړندۍ شي. وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري چې په کابل کې د خلکو د اسلامي وحدت ګوند نن د محمد محقق ګوښه کېدل د ولسمشر له لورې وغندل.
برکناري استاد محقق برخلاف قانون هست.
د محقق د عزل په اړه به دا هم واوري.
دا سمه نه ده، ځکه چې دوی په خپله منلي دي چې د ولسمشر د فرمان په اساس دوی رامنځته شوي دي.
په لوګر کې مولا روغتیايي ستونزو خبره وو.
یا چې پر کورنۍ دوه ماشومان مچوري بس دوه ماشوم سي دغه سره دوه مایندې سي نو دا کله جيږي.
بلور ته مولا دي هم خبر وو چې په لاند راتلونکو کې به په لوګر کې 300 بسترې روغتون پرانستل شي. په کندهار کې روغتیایي چارواکي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره د روان میلادي کال لپاره یو کمیټه جوړه کړې.
څول وسوالې د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز، روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورونو سره کار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل استایل دي. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې نن هم د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دواړه لوري به نن په افغانستان کې د اوربند پر لارو چارو وژغي شي. پرون د خبرو په څلورم ورځ د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع ټینګار وکړ او امریکایي لوري تر هر څه مخکې د اوربند مسله یاده کړه. دا خبرې د دوشنبه په ورځ په دوحه کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د دوو ورځو په مخه به وي، خو دا دی نن 15 ورځې ته تمدید شوې دي. د ملا برادر د ټاکنو په ارتباط د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم په کابل کې نن ازادي راډیو ته وویل چې ملا برادر یو اغیز لرونکی او با صلاحیته شخص دی. ملا برادر هغه څوک دی چې یو وخت په پاکستان کې زندانی شوی وو او هغه مهال د افغانستان حکومت ویلی وو چې ملا برادر غوښتل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو پاکستان دی زندانی کړ. له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د مولا عبدالغنی برادر له ټاکل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې شورا د دغه پریکړې هر کله او ستاینه کوي. د دغه شورا مرستیال تو رحمان سلیم د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې مولا برادر د سولې په مستقیمو خبرو او بین الافغاني مذاکراتو کې مهم رول لوبول شي.
آمدن مولا عبدالغنی برادر همی خواد بود
دی وی د مولا برادر د راتک مثبت نقطه داده چې هغه په قطر کې د طالبانو د پریکړو لپاره ګټه ورتمامي کی او د هغه کاری مخینه ته پکتو د هغه د مسولیت د سولې د خبرو د پیوړتیا سره مرسته کوي. په ځنګړې توګه د هغه خبرو په برخه کې چې موږ واړو د افغانستان له خلکو سره وشي وسلوالو طالبانو د پنځشنبه پر ورځ ویلامي په خبرولو سره ویلي چې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی او د اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی دی. په ویلامي کې راغلی چې د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به د طالبانو مذاکره کوونکي پلاوی د پخوا په شان له امریکایي لوري سره خپل خبرو ته دوام ورکوي او کوم خاص بدلون به پکې نه راځي. دا په داسې حال کې ده چې طالب پلاوی د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه له امریکایي استازو سره د قطر په دوحه کې خبرې پیل کړي چې د یو شمېر راپورونو له مخې دغه خبرې په 15 ورځ هم دوام لري. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د ډلې یو لړپړو چارواکو څخه ګڼل کیږي د روان مریض کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې له زندانه آزاد شو. مولا عبدالغنی برادر په 2013 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی و. افغان چارواکو سو سوزلې د نوموړي د خلاصون غوښتنه کړې و او ویلي و چې ښاغلی برادر د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. خغل برادر د طالبانو د ډلې په خنه مشر او یو له هغو کسانو څخه شمیرل کیږي چې د مولا محمد عمر سره ډېری نږدې اړیکې لرلې. مولا عبدالغنی برادر د سلور وغو کسانو له ډلې یو دی چې په 1994 میلادي کال کې د مولا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو ډله رامنځته کړه. مولا برادر په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د کویټ شورا رهبری پر غاړه لرله. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار که څه هم د قطر د دفتر د مشر په توګه د ښاغلي برادر ټاکل کېدل ګټور بولي خو ټینګار کوي چې د افغانستان سیاسي مسایلو د هواري لپاره باید سیمه ییزه همغږي رامنځته شي. دی وایي دې کې شک نشته چې د هغه راتګ اسانتیاوې رامنځته کوي خو د افغانستان په قضیه کې سیمه ییزې نړیوالې او د پاکستان همکارۍ ته اړتیا ده. تر کومې چې تفاهم رامنځته نشي سیاسي حل لاره ستونزمنه ده. نوموړی د سولې د روانو هڅو په لړ کې د افغان حکومت فعاله ونډه مهمه بولي خو اندېښنه ښیي چې که پرته له سیمه ییز تفاهمه د سولې خبرې نتیجې ته ورسیږي نو افغانستان به سیمه کې له یوې بلې شخړې سره مخ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته تر څلور نیمو بجو را دی خواته یعنی مخکې تر دې چې څلور نیمو بجې شي ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. کېدای شي چې تاسو د افغانستان د سولې د حل زلو په ارتباط ازادي راډیو ته سمس راوستو یا د سمس په لنور اوریدونکو سره هم شریک کړو. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند وای ولسمشر اشرف غنی د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د ازل کولو صلاحیت نه لري. د دغه ګوند سرپرست محمد ناطقین په کابل کې وی خبري ناست ته وویل شغل محقق د ولسمشر په فرمان نه بلکې د میلیونونو خلکو د رایو پر بنسټ د اجرایي ریاست دوهم مرستیال ټاکل شوی او د ملي یووالي د حکومت تر پای بخپلې دندې ته دوام ورکوي. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبريال واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند غوښ کوي چې ک ولسمشری مړی د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د لری کېدو په اړه ورکړشه فرمان لغوه نکړي او د ملي والي د حکومت د هوکړې خلاف خپل کړنو ته دوام ورکړي نو دوی به د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه مشورې پیل کړي. د دغه ګوند سرپرست او د ملي والي د حکومت د هوکړې پر عمل کېدو د سار کمیسون رئیس محمد ناطقي د جمعې پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې د ښاغلي محقق لری کول هیڅ حقوقي او قانوني اړخ نه لري.
برکناری استاد محقق برخلاف قانون هست.
دی وایي د ښاغلي محقق لری کول د قانون خلاف دی او هیڅ حقوقي بنسټ نه لري او د شوی هوکړې خلاف کړنه ده. استاد محقق د خلکو په ملیونی رایو په دغه نظام او حکومت کې ګډون کړی دی نو پر دې بنسټ د ښاغلي محقق لری کول د قانون خلاف او د ولسمشر له صلاحیتونو څخه نه دی. خغلی ناطقي وایي د نظام اوسنی جوړښت د ملي والي د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې د دوام وړ دی او کله چې یو اړخ له نظامه حذف شي نو بل لوری هم خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي ریاست هم د ولسمشر د دغه پریکړې په غبرګون کې ویلي و چې د ولسمشر لخوا د محمد محقق لری کول د ملي وحدت د روحیې خلاف کړنه ده چې بې ثباتي به راوپاروي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د یو ځانګړي فرمان په ترڅ کې محمد محقق د اجرایي ریاست له دوهم مرستیالۍ لرې کړ. د ولسمشر په فرمان کې راغلی چې د افغانستان د اساسي قانون د 13 ماده د 13 فقرې پر بنسټ د ملي والي حکومت د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې څخه لرې کېدل منظور دي. د 13 ماده په 13 فقره کې راغلی چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو د وسلوالو ځواکونو پولیسو د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل تقاعد ورکول استعفا منل او از لول د ولسمشر لواکونو څخه دی، خو په دغه ماده کې د اجرایی ریاست نوم نه دی اخیستل شوی، ځکه د اجرایی ریاست جوړښت د قانون له مخې نه بلکې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ رامنځته شوی دی. دغه ریاست وروسته له هغه رامنځته شو چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات جنجالي شول او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری په منځګړیتوب محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي والی د حکومت پر جوړولو هوکړه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصبا د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند غوښتنه چې ولسمشر دی د ښاغلي محقق د عزل په اړه خپل فرمان بیرته واخلي ناسمه بولي.
نظر چې دوی ورکړی ده چې ګویا ولسمشر دې دا خپله پرېکړه بېرته واخلي، دا سمه نه ده، ځکه چې دوی په خپله منلی دي چې د ولسمشر د فرمان په اساس دوی رامنځته شوي دي. چې رامنځته شوي دي اوس د بېرته ځي هم د ولسمشر فرمان په ځای ده، د تېدې دی اصل ده، خلاص ده، له دې نه وروسته هغه نه لري.
ښاغلی مصبا وایي دا سمه ده چې اجرایی ریاست د قانون خلاف د یوې هوکړې له مخې رامنځته شوی، خو اجرایی رئیس او مرستیالان یې د ولسمشر په فرمان راغلي او دا دوی منلی دي. د د په خبره کله چې دوی د ولسمشر په فرمان راځي نو ولسمشر دا صلاحیت هم لري چې دوی له دندو عزل کړي.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت د ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د خلکو د ضرورت په پرتله خورا لږ دي. بل لورته د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې ډېر ژر به په لوګر کې نوی ولایتي روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د لوګر ولایتي روغتون چې دا مهال د سلو بسترو په ظرفیت فعالیت لري، روغتیایي خدمتونه له هغې اندازې څو برابره لږ دي چې په یاد ولایت کې خلک ورته اړتیا لري. د یاد روغتون ناروغان، ناروغ لرونکي او ډاکتران وایي چې د ناروغانو د ډېر تعداد له کبله د ماشومانو په وارډ کې په یو چپرکټ کې دوه دوه ناروغان بستر کیږي او ناروغ لرونکو لپاره هم مناسب انتظار خونې نشته. د لوګر د ولایتي روغتون د ماشومانو د وارډ یو تن معالج ډاکتر محمد بشیر آزاده راډیو ته وویل
په یو چپرکټ کې دوه ماشومان مچوري، بس دوه ماشوم سي دغه سره دوه مایندي سي، نو دا کله جيږي تقریبا موږ تنا د اطفال په بخش کې موږ مریضانه روش پېته مریضه بستر دي او د موږ د بخش د ټول سلبيسريز روختون د سیاغه کې د زنانه اولادي بخش بستر لري، په کې رواني بخش بستر لري، په کې داخلي بخش بستر لري، د کې د عملیاتو بخش بستر لري، د کې د اطفال نو دا پنځو بخش سمو تقسیم کو اطفال ته ډیر کم بيټ رسیږي.
د لوګر د ولایتي روغتون یو بل تن ډاکټر غلام حضرت وایي چې دا روغتون په معیاري ډول د هغه سلبستریز روغتون امکانات او وسایل هم نه لري.
کافي نه ده، د سلبستریز لپاره کافي نه ده، ځکه چې سلبستریز روغتون ښه ودانۍ، ښه لوی کوټې غواړي، دا لږ وړې دي، ازدحام د خلکو ډیر زیات ده. کوم ټارګټ چې موږ سره کړ سوی د موږ تقریبا دغه 15 برابر لوړ دی.
په لوګر کې ناروغان او ناروغ لرونکي وایي چې اوس مهال د پاکستان په ګډون بهر ملکونو ته په تحقیق ستونزې دي. د غوټې په نوم یو مور هم چې په دې روغتون کې بسترې دی وایي
زما لازم د پښې شکر مې شوره زما لازم که دا نه وایي موږ به څه کول، خو د کابل ته مغه چې مشکل دی، پاکستان ته مغه چې مشکل دی.
بل لوري ته د لوګر د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ثمرګل ثمرمنی چې شته ولایتي روغتون په هر لحاظ کوچنی او خدمتونه یې د اړتیا په پرتله لږ دي. ښاغلی ثمر د لوګر اوسیدونکو ته د زیرې په ډول وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نایب امین الله خان لوګري 300 بستریز روغتون چې د پاکستان هیواد په مرسته جوړ شوی پرانستل شي.
دغه روغتون ډیر کم ده، ډیر کوچنی ده، ولی د مریضانو لپاره امکانات برابر کړي دي. دام یو زیری د لوګر خلکو د پاره ده چې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله چې 300 بسترې روغتون د نایب امنالله خان چې د پاکستان دولت له خوا نه جوړ سوی ده افتتاح سي.
د یادونې وړ ده په لوګر کې د نایب امینالله خان لوګری روغتون د جوړولو چارې نږدې 10 کاله وړاندې پیل شوې وې چې وروسته یې څو ځله د بیلابیلو لاملونو له کبله کارونه وځنډېدل. خو اوس یو نیم کال وړاندې د یاد روغتون له ودانیزو چارو څخه د کتنې پر مهال د پاکستان سفیر د روغتون کار د بشپړولو وخت و میاشتې خودلی و، خو اوس افغان چارواکي کارونه 90% تکمیل شوي بولي او وایي چې ډېر ژر به پرانستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه د پلوګر کې 320 روغتون په لنډ راتلونکي کې پرانستل شي. یو بل روغتیایي مسله هم لرو. په کندهار کې تیر کال د خلکو د نه همکارۍ له امله د پولیو پیښې زیاتې وې. تیر کال ټول هیواد کې د ګزند 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې نه یې په کندهار کې وې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلبي معافیت مسؤلین وایي د خلکو او اړوندو دولتي ادارو نه همکاري او کور په کور د پولیو پر واکسین د طالبانو لخوا بندیز د دې ناروغۍ د زیاتېدو لاملونو څخه وو. چارواکي سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د نوو پلانونو د عملي کولو خبر ورکوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
کندهار په تیر 2013 کال کې د پولیو پلازمینه وبلل شوه او په دغه ولایت کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ساری نه وو. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د پروګرام مشر ډاکټر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې کور په کور د واکسین پر تطبیق د وسلوالو د بندیز، د خلکو او دولتي ادارو د نه همکاري او په کندهار مرکزی پاتاو کې د پولیو د وایرس د شتون له امله تیر کال په دې ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره ډیره وه.
یوازې د عامې روغتیا ریاست هم په تنهایی نشي کولی تر څو دې ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي، یعنی نور ارګانونه هم باید لاس په لاس مور سره کار وکړي. مثلا زموږ د اوبو نمونې تر اوسه پورې مثبت راځي او تاسو ته معلومه د مرکزی پاتاو یو هغه ساحه ده چې موږ د هغې څخه هم نمونه اخلو. خندک د دوهمې ناحیې په منځ کې دلته یو خندک تیر شوی، دغه ځای څخه د اوبو نمونه اخلو او بیا دا استو لابراتوار ته تر څو معلوم شي په دې کې فعال وایرس شته که نه شته. نو هغه هم تر اوسه پورې فعال وایرسونه لرو په اوبو کې، علت یې دا شی دی چې تر اوسه پورې هغه پاتونه په خپل حالت باندې پات.
ښاغلی نصرت وایي 2019 میلادي کال کې د ګزن ناروغۍ په وړاندې د واکسین د عملي کولو په تګلاره کې د داسې یوې کمیټې جوړول هم شامل دي چې په مټ به یې تر 300 ماشومانو پورې د پولیو څاڅکی رسیږي.
د ردو کورنیو لپاره جلا یو بله کمیټه ده چې هغه د ورسایټ کمیټې په نامه سره یادیږي، د وزې په سطح هم دا جوړه کړې ده. دا هم د 2013 کال په اخیر کې جوړه شوله او د 2019 کال کې موږ نور هم په دې کمیټه باندې کار وکړو. سمو به دا کمیټه د حوزې څخه ولایاتو او د ولایاتو څخه ولسوالیو ته سمو اوس پیلن څو ولسوالۍ د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز، روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي تر څو علتونه یې معلوم کړي او موږ ته علتونه واضح شي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي بیا د ګزن ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د دیني عالمانو، قومي مخورو او کورنیو مشرانو د مرستې غوښتنه کوي.
موږ د دې څخه هیله لرو، د دې سیمې د اوسیدونکو څخه، د علماو څخه، د وسلوالو طالبانو څخه او د غډلو څخه چې هر سیمه کې تر څو پولیو ته اجازه ورکړي، ځکه پولیو یو داسې مرض دی خدای پاک څوک نه مبتلا کوي چې بیا وروسته د هغو کنټرول د طبي لحاظ نه ممکنه دی. نو موږ د عامې روغتیا د کارکوونکو څخه هم هیله لرو چې تبلیغاتي ټیمونه باندې ډېر کار وکړي.
زه وایم که چیرې علما دوی ته دا اطمینان ورکړي چې واکسین 100% ګټور دی او کوچنیان ته هیڅ تاوان نه کوي او هیڅ ډول شرعي ممانعت نه لري، نو بیا خلک زړش کوي چې خپل کوچنیانو ته واکسین ورکړي.
پولیو دایمي وایرسي ناروغي ده چې له یو ماشوم څخه بل ته په ډېرې اسانۍ انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د ګزن ضد واکسین دی. تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزن د ټولو سبسو پیښو شمیره 21 ته ورسېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا پر څو نورو ادارو چې په سوریه کې له جنګیدونکو سخت دریځو ډلو سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. تفصیل له اسمت ساروان.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو په لړ کې پر څو نورو ادارو بندیزونه لګولي. د ایران یو هوایی شرکت او د ارمنستان یو هوایی شرکت په نویو بندیزونو کې شامل دي. د غرض د فاطمیون قولی اردو، د زینبیون قولی اردو او د فارسی ارقشم هوایی شرکت هغه نوی ادارې دي چې د امریکا له لورې پرې بندیزونه لګول شوي دي. په دې لیست کې یو داسې هوایی شرکت هم شامل دی چې مرکز یې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې دی. د امریکا د خزانه یا مالیه وزارت پرون پنځشنبه ول څلور واړه ادارې د ایران د سپاهي پاسداران له قدس ځواک سره تړاو لري.
بله سروان صاحب، امریکا د دغو بندیزونو د علت په اړه څه ویلی دی؟
د امریکا د خزانه وزارت ویلی چې د دغو بندیزونو هدف د ایران له لوري په سوریه کې جوړې شوې فاطمیون او زینبیون قولي اردوګان دي چې غړي د ایران د سپای پاسداران له لوري ګمارل شوي او اکثره غړي افغانان، پاکستانیان او په ایران کې نور مهاجر دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین ویلي چې د ایران بے رحمه رژیم په خپل خاوره کې له کډوالو ناوړه استفاده کوي، هغوی له لومړنیو خدماتو لکه تعلیم څخه محروموي او له هغوی څخه د سوریې په شخړه کې د بشري سپر په توګه کار اخلي. د امریکا د خزانه وزارت د ایران پر فارس قشم هوایي شرکت بیا د دې لپاره بندیز لګولی چې په ماهان ایر شرکت پورې تړلی او د قدس ځواک د ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي.
او دا هوایي شرکت سوریې ته الوتنې لري؟
هو، فارس قشم هوایی شرکت د سوریه پلازمینه د مشق منظم الوتنې لري. د امریکا د خزانه وزارت په وینا په دې الوتنو کې د وسلو په شمول نور وسایل هم سوریه ته وړل کیږي. امریکا تر دې پخوا په 2011 میلادي کال د ایران پر ماهان هوایی شرکت هم د ورته تور په خاطر بندیز لګولی و.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زم احمد اعظم ام در وزگان چچنو وشالی و سیدون کم تیر خاله کبندار کم نور در نحبی راژیو که در پیغام دیه چی در سنم رست شراوزی اگه داشت خلق تور کوکیزی چی اپ حکومت کار کی اداشت مجیرون تنور کوکیز چی اگه کدواری در تاگی سراغلی در جگرو در سیمی سر نور در حیل در چی در اداری پسا ترکی ادام رست در برور سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قاری محمد رسول یم د نگرہار د ولایت نا آزادی رادیو ته خپل سلامونه لیکې هلی وړاندې کوم. او پس د سلامه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه د معلمانو معاشونه د زنډ او د خند لامل شوي دي او په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې د وزارت څخه غواړم چې دا څه رقم ورېښن په دې معلمانو باندې وال کیږي چې دغه معاشونه په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي او معلمان د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نو حکومت دې تباني وکړي دو معلمانو معاشونه دې په خپل وخت او په خپل ټیم باندې اجرا کړي. والسلام به احترام.
السلام علیکم، فرید امینین دی کابل ولایت احمد شاہ بابا امین صفا. من سے کل غزنی میں گاڑی ربار کو کابل طرف ملارا کی پوچھتی دی حتی ولایت کی گاڑی رہا پولیس راو دی درشن من میں پیسے اخلی ڈیر ہم تنگ ڈیر پا رہا بولتے من نے دو غلط لڑ پوری چاروا کرنا ڈیر کو جدی خواہش کرو سدا مخنیوا دو کہ دی پوچھتے دی دف کر ولایت دی کمانڈاری مخترین دیر راو دی من نے پگاڑی کے دو ذرا تین دو سوا درے ذرا کیا ہے دا خصوصا غزنی میں انہیں تو میدان کابل دروازے پر میدان پولیس من ڈیر پا رہا ہوئی. وسلام پہ احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دا ساده و بریدون کې په پروګرام کې وړاندې ساسو په ژغ ثبت شوی نور پیغامونه هم لرو. خو اوس و جالبه موضوع، کوم کسان چې ډیجیټلی ټکنالوژي ډیره کاروي څه اغیز پرې کوي؟ په دې اړه د یوې پراخې څېړنې جزئیات عصمت څاروان در سره شریکوي.
په یوه نوې څېړنه کې چې د آکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټکنالوژیو د اغیز په اړه کړې، څرګنده شوې چې دا ټکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر نیم سلنې لږ منفي اغیز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغیز له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغیز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغیز یوازې 0.4 دی چې تر نیم فیصد هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغیز په زلونو زیات دی. همداراز د بل چا د زور منلو منفي اغیز تر دې 4 برابره ډیر دی.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سیمې سونه. سیف الله خاموش له زابل لیکي د سولې خبرو ته خوشبینه یو، د اوربند اعلان ته په تمه یو. عبیدالله جان له کندهار لیکي باید یو کلن اوربند په افغانستان کې ټینګ شي او وشي. عبدالوسیل کندهار لیکي شای طالبان له امریکایي هیئت سره تر خبرو وروسته د افغانستان له حکومت سره خبري وکړي. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي کسول نکیشي بمباری دي بند شي. عبید الله غزنی لیکي کسول نکیشي پر طالبانو دي سخت بمباری وشي چې سم شي. عبدالملک وفا له هلمند لیکي او بخشی عبدالملک وفا له هلمنده، عبدالغفار تقوا له سپین بولدکه، عبدالواحد مدقق له لوګره، جانان له هلمنده دغو ټولو سولې ته هیله ښکاره کړې ده او وی لیکلی دی چې هیله مونږ چې سوله به راشي. او سمیع الله له میوند لیکي د سولې په هڅو کې باید ځوانان برخه واخلي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي دینګ زی جن سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په هرات ولایت کې د افغان ترک د نجونو د ښوونځي اداره نن د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپارل شوه. د هرات د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د دې ښوونځي مسؤلیت بې له کومې لانجې ترکیې چارواکو ته وسپارل شو. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د افغانستان د انرژۍ او طبیعي ګاز له برخې سره به د عصري ټکنالوژۍ په مرسته همکاري کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک نن د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي مجمع په حاشیه کې د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. د ایران څارنوال غلام علي صادقي نن وویل چې د شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ قضیه تر څیړنې لاندې ده، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د جرمني د احصایې اداره وایي چې د دې هیواد نفوس د 2013 کال له پای ته رسیدو سره سم له 3 میلیونو واوښت. دا د ختیځې او لویدیځې جرمني له یووالي په راوروسته موده کې د دې هیواد د نفوسو تر ټولو لوی رقم دی، چې یو علت یې د کډوالو د شمیر زیاتېدل بلل شوي. او د یونان پارلمان نن هغه تاریخي توافق ته رایه ورکوي چې تمه ده له ګاونډۍ مقدونیا سره د دې هیواد اړیکې عادي کړي. دا توافق د مقدونیا پارلمان تایید کړی، خو د یونان پارلمان هم باید تایید کړي. د یونان او مقدونیا ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیا به خپل نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي، او یونان به په بدل کې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د شمولیت پر وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي.
د بلخ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخامخ دي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي اميري وایي چې په سلګونه ښوونځیو کې 3000 مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د مجيب الرحمن حبيبزي په راپور کې.
د بلخ د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د مسلکي ښوونکو د کموالي او نشټون له امله دوی په تعلیمي برخه کې لاګن شمیر ستونزو سره مخ دي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي اميري ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او مرکز مزار شریف کې په سلګونه ښوونځیو کې مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې په بلخ کې مسلکي ښوونکو ته اړتیا لا کلونو په خوا موجوده وه، خو د پوهنې ادارې په چوکاټ کې د بستونو د نشتون له امله دوی په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه د شایسته او مسلکي کسانو په مقررولو پاتې راغلي دي. ښاغلی امیری وویل موږ کابو 3000 معلمینو ته اړتیا لرو چې د مسلکي ښوونکو ستونزه هم موجوده ده. اکثرا د ټولنیزو علومو ښوونکي په ساینسي برخه کې زده کړې ورکوي، چې موږ د ساینسي مضامینو لکه بیولوژي، کیمیا، ریاضیات او نورو برخو کې شدید مسلکي ښوونکو ته اړتیا لرو. په همدې حال کې په مزار شریف کې له پوهنتونونو څخه یو شمېر فارغ شوي کسان شکایت لري چې په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي سره سره لا هم دوی د معتبرو تحصیلي اسنادو په درلودلو سره بې سرنوښت دي. له دې شمېر کسانو ځینې ادعا کوي چې د 1999 کال د ښوونکو د کانکور په عمومي ازموینه کې هم ګډون کړی. دوی وایي چې لوړې نمرې ترلاسه کړي او د پوهنې وزارت څخه د تقرری د امر د اخیستلو سره سره لا هم د بلخ د پوهنې ادارې د مقررې په برخه کې اجراءات نه دي کړي. له همدې کسانو یوه سحر باور ده. هغه یې په اړه وای.
با وجود از اینکه ریاست ما رو ولایت برخ ادعا میکنه که ما بیش از 3000 معلمین کمبود داریم، خب ما خودم بیش از 135 نمره گرفتیم و در امتحان معلمی هم اشتراک کردم، امر مقرری از وزیر هم دارم، ولی متاسفانه در اداره معرف برخ اجرات صورت نمیگیره.
زهرا صمیمی د برخ پانتون د ادبیات و د سنگ څخه فارغ شوه، یو بل محصله ده چې لور تستونز سر ټکوي.
هویدا واضح و اشکار است که در ولایت برخ کمبود معلمین مسلکی هستند، بیشتر از 10000 تن در امتحانات اشتراک کردند، با وجود دسترسی امر وزارت هم اینا در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و از این موضوع ریاست محترم معرف ولایت برخ و اصلاحات اداره هم در جریان است. تقاضا این است که در سر چه بیشتر توجه شود.
در برخ د پهن ریاست مشر علی امیری وایي چې دوی د خپل ادارې په چوکاټ کې د خالی بستونو راپور د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته ورکوي او تعینات د هغه ریاست لخوا ترسره کیږي. په همدې حال کې د بلخ د اداري اصلاحاتو اداري مشر سعدي اکرامي ویلي دي چې دوی ته تر اوسه د پوهنې ریاست لخوا د خالي بستونو راپور نه دی رسیدلی تر څو پکې مسلکي او په کارپوه کسان تعین کړي. موجب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
په بلخ کې د مسلکي ښوونکو د کمبود ستونزه وه او شکایت ترې و. له دې شکایت په بل شکایت ته مخه کړو چې په ختیځ کې د کونړ د پیچدرې اوسیدونکي لري. دوی وایي چې لوی سړک کنډو کپر او د موټرو له تګ راتګه وتلی دی. دغه سړک چې مرکز اسدآباد، ماڼوګي ولسوالي او نورستان یو له بل سره وصلوي، یوه برخه یې د نړیوالو ځواکونو لخوا قیر شوې وه، خو اوس هغه جوړه برخه یې هم ویجاړه شوې ده. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري راپور لري.
د پیج درې اوسیدونکي وی له اسدآباد تر نورستان پورې ټول سړک یې په بد حالت کې پروت دی، چې دوی او د نورستان اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. مولوی محمد جاوید جواد وایي
په سړک کې د پیج درې ولسونه لاڅه کې چې د چپې درې ولس ورسره د نورستان ولایت په عمومي توګه باندې موږ مشکلات لرو. زموږ سړک چې دی خراب دی، زموږ سړک چې دی قابل نه دی چې په دې باندې مریضي انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسکه چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې.
استاد مولا ګل بهار وایي د اسدآباد څخه تر ننګلام پورې پر سړک د نړیوالو ځواکونو څخه په میلیونونو ډالر راوستل شول. د یونیک بلډر په نوم یو افغاني شرکت ته ورکړی شو.
سړک هم د الوخ د امریکایي قوا او د پیارتي لخوا جوړ شوی. سړک چې هغه لږ باندې جوړ شوی و، بېرته جوړ شي او سم جوړ شي، تعقیب او جوړول یې دومره تعقیب. سړک مو خراب دی، له چاغان نه والان تر نورستانه پورې سخت خراب دی.
د چپې درې اوسیدونکي مولوی یوسف خان د سړک د خرابوالي په اړه وایي
موږ د سړک نه داسې لکه یتیمان، یتیم چې مور او پلار نه لري، موږ داسې یتیمان فاتې. چاغان نه راغلی ته د دې ځای پورې دې ته پوخ سړک نه ویل کېږي. بین دې ته موږ پوخ سړک ویل چې زموږ سړک پوخ دی تر ماڼوګي او پخلي کې رسېدل. خو د چپې درې ولس په عمراني کارونو کې په صفر درجه پروت دی. اول موږ تږي د دې سړکي، موږ ډېر انتظار کوو چې دا سړک به الله پاک جوړ کړي.
خلک له حکومت غواړي چې پخوا کومو کسانو د پیج او اسدآباد سړک جوړ کړی، هغوی اوس هم په واک کې دي. باید ترې پوښتنه وشي چې ولې سړک په اساسي ډول نه دی رغولې. دوی وایي که بیا هم کوم شرکت ته د سړک د ترمیم او رغولو چارې سپارل کیږي، باید حکومت سمه څارنه وکړي.
نو دا باید جوړ شي او هر چاته چې ورکول کیږي باید تعقیبي ښه وشي، چې بیا لږ تر لږه څو کاله خو د زموږ د ولسونو لپاره روغ وي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مرکزی حکومت ورسره د یاد سړک جوړولو ژمنه کړې او په نږدې راتلونکي کې به پرې عملي چارې پیل شي.
مبارکي راکړه چې چپې درې سړک منظور شو، دغه سړک ټول په پاخه او اساسي توګه جوړیږي. زما چې داسې سړک به جوړیږي، داسې بیا داسې شکل ډیزاین کړی ده، د ډیزاین کار یې داسې پیل کړی ده چې په هر کیلومتر کې یو لوی ایستګاه لري. دا ایستګاه کې به دو هوټل به وي، مثلا نور شیان به وي. اوس 40 کیلومتره سړک شروع کی منظور سه په ډیر لوړ قیامت.
د یادونی وړ ده چې د ننګلام او اسدآباد سړک په 2009 کال کې بشپړ شوه. په نور سړک هم کار روانو، خو کله چې په نورستان او پیج دره کې د نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه زیات شول، نو هغوی هم په نورستان او پیج دره کې خپل کارونه بند کړل. په یادو سیمو کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کارونو بندولو وروسته د نورستان چارواکو سره د مرکزی حکومت لخوا څو ځله د پارون او اسداباد سرک د قیر کولو ګڼې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوې هم نه ده عملي شوي او نه هم کوم متر سرک قیر شوی دی.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ دوستانو. دا اونۍ بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبله چې ستاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټولو ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبرونه د چا سره مرکه مې نه ده کړې. نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زما الحمد لله کبیسا ولادت له سوال سوالی څخه ما او زما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایی ځواکونه د بند کړي. مسلمانان په دې باندې ضروریږي. مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولی، کورن نشي کولی. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایی ځواکونه د بند کړي. او دغه دا په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی د ملي اردو خواته پټۍ د خلکو ځمکه هغې سړک جوړ کړی دی. خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. او سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور غونډې ته ورسېږي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې دې خبرې کوي. دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیابه کړي دي. نه دوه مې ټلیفونونو واله ته په دغې کې کپتان ټاکلی، هغه د نورس کلمانه کې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلا چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونې رخصت کېږي، بیا د مکتبو انکوان د نجونو فضا د کوي فردالار باندې. نو باید دې د لارې د دې چنو نظم باید مکتبیان ورسی خلی او موټر ورته ودرې دولت خاصه په واسطه کې نسته. په لاخره بیا دغه خلکو د کوم کسان چې جون دي چې مکتب ته کوم کور وسې دي، هغه باید هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه په ما کې تر یو حد دولت کې یو موټر ورته کړي چې سترګې ځای پورې تر مکتبو پورې د انجینر سي دا او مونږ کوو کې نو د کندهار سیمه کې تلالي کندهار کې د کندهار ستر د بل تر نیمه من خبر دی نیمه د خبر څخه شاه. نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په حساب کې په چندانی د کندهار د دې کندهار په حساب باندې نه سم نه دی برابر. د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح واکسان دي دا و کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي کلیبان خلګي دا و خلګو انجنیر او کشنیان چې بیا لري چې ریجی مشکلات لري. نو په دغه اړه مې وښتنه د شاګردانو بستنی، د شاګردانو کلماني، د شاګردانو کتابونه ني، دا ډېر مسایل دي. کتاب چې نسو دا ټول مسایل لري. او مطلب زما دا وښتنه ده نور دا پیغامو کوم چې پر موږ هوا مو خدمت دي د ام د چې موږ شماري د موږ خدمت ازریو.
الو الو سلام علیکم. د کابل ولایت د تګابل اسوالی نه دغه کیږم د عملیات دی موږ په چا نه خلک د ډیر عذاب او موږ تر لګاو کوي.
السلام علیکم. ما د شهر د غوماجه ولسوالی څخه د جنگ حالات از جنگ منطقه مطوله با مارس از جای منطقه سنوه مدبوی نووتی ورا غرزدیلی را غلی ماجور در ایرات فولایت شرایی که پراتویو اطوله کمکون و ماسیه چی رازی ایراتیان تو ورکول کیزی اوالی دی ایو بلا آقا و کهی در ماسیه مشر دی فورا شلوار رازی دی خو منوشتکی دی خو منوشتکی بارا وینن منوشتکو کمک درکو و سهر منوشتکو کمک درکو نشتی راست پشکی او رو رمان کمکون و څه څنګه موږ څنګه رسېږو چې ماشومان ټول یا خو ګرمۍ کتر کنه څه کولای دا د بلچ موږ ته کومه کورې سي موږ سرپناره چې موږ ته شي دراکي
موږ دې اجازه وکړو چې موږ لاړ پر یو بل سره خپل سر پناه کړو یو بل خاطر برکت وکړو. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
بله السلام علیکم. زما د افغانستان د ملت څخه دغه هیله ده په درنښت، هر څوک چې مري که طالب دی زموږ ورور دی، که عسکر دی زموږ ورور دی، که ملکي دی زموږ ورور دی، هر یو پر بل باندې دغه انتقاد مه کوئ چې د دې مرګ روا دی، مه د پردیو په قول کوئ، ځکه چې د هغو څه هم د پردیو ټوپک ورڅخه دي، د دې غو څه هم ورڅخه دي. خدای ته وګوري، قرآن ته وګوري، که یو سړی مري ټول په دې کې محفوظه دي چې مرګ نه وي روا. نو په دې کې نورې شرایط هم شته چې سوله وکړي. د خدای په لحاظ باندې کنډیان مو پرېښول، یتیمان مو پرېښول، دا